السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې خبری مجلې ته خرغلست د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري د افغانستان او تاجکستان پر پوله په یو نخته کې درې وسلوال کسان وژل شوی دي د ازادۍ اروپا ازادۍ رادیو د تاجکی څنګه د راپور لمخې دا پیښه د پنځشنبه په ورځ د سلواغې په نهمه مخام محل د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په بهرک سیمه کې شوې ده د تاجکستان چارواکو دا کسان د مخدرو موادو افغان قاچاقبران بللي دي د دې چارواکو په وینا پنځو وسلوالو قاچاقبرانو له امو سیند څخه د تاجکستان خاورې ته د اوښتو پر مهال د تاجکستان د سرحدي ځواک خبرداري ته پاملرنه ونکړه او وسلوال مقاومت وکړ چې په نتیجه کې درې کسان ووژل شول او دوه نور د افغانستان پر لور په تیښته بریالي شول په خبر کې راغلي دي چې وژل شوي کسان د افغانستان د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي د تاجکستان سرحدي ګارد ویلي دي چې له دې وسلوالو څخه درې کلاشنکوفونه او 150 مرمۍ یو کښتۍ او د 400 او تریاکو څلور بوجۍ ترلاسه کړي دي د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د تاجکستان سرحدي ځواکونو له دې مخکې هم په سرحد کې له قاچاقبرانو سره د نښتو خبر ورکړی و د مرغومي په 28مه د تاجکستان چارواکو اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو په همدې سیمه کې څلور تروریستان چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې ور اوښتي وو وژلي دي استرالیا اعلان کړی چې لار رواني جون میاشتې وروسته په دې هیواد کې د افغانستان د سفارت فعالیت ځنډول کیږي د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې چې د دې وزارت او د افغانستان د سفارت ګډه اعلامیه بلل شوې دا خبر ورکړی دی په اعلامیه کې راغلی دی چې اوسنۍ شرایطو او هغه محدودیتونو ته چې د دې سفارت له کنټروله وتلې دي او هم د ته په پام سره چې روان وضعیت نور نو د دوام وړ نه دی د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونه سپارښتنه کوي چې د 2018 کال د جون له 10مې وروسته د دې سفارت فعالیت وزندوي نوموړی وزارت زیاتوي چې استرالیا داسې کوم پلان نه لري چې د طالبانو ډیپلوماتان یا استازي ومني خو له نړیوالو قوانینو سره سم به د سفارت د ودانۍ او مالونو ساتنې ته دوام ورکړي په کانبرا کې د افغانستان سفارت چې د پرزیدلې جمهوري نظام د ډیپلوماتانو لخوا اداره کېده هم تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې دا سازمان په نږدې راتلونکي کې له مالی پلاوه د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دی د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سرمنشي انټونیو ګوتیرش د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په یو لیک کې دا خبرداری ورکړی دی که څه هم ښاغلي ګوتیرش مخکې هم د ملګرو ملتونو د نقدو پیسو د بحران په اړه خبرې کړې دي خو دا ځلې په بې ساري شدت سره په دې اړه خبرداری ورکړ دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالتونو چې د ملګرو ملتونو اصلي مالی مرستندوی دی د ملګرو ملتونو له ځینو ادارو سره مالی مرستې کمې کړي او د دې سازمان عادي بودیجې ته د خپلې ونډې له ورکولو ډډه کړې ده ګوتیرش په هغه لیک کې چې د جون په 28مه استولای دی ویلي دي چې د ملګرو ملتونو مالی بحران په زیاتېدو دی د پروګرامونو په تطبیق کې له ستونزو سره مخ دی او له مالی پلوه د لمنځتلو خطر ورسره مل دی د هغه په وینا په نږدې راتلونکي کې ښایي وضعیت تر دې نور خراب شي د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې چې په افغانستان کې اړو خلکو ته د بشري مرستو اصلي تمویلوونکي دي په وروستیو کلونو کې د خپلو بودیجو د کمیدو له کبله بیا بیا اندېښنه ښودلې ده او له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې افغان لوبډلې د آیرلند لوبډلې ته د 101 نوي منډو په توپیر ماته ورکړه او نیم پای لوبې ته ووته په پرونی لوبه کې چې د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې ترسره شوه افغانستان په 500 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په زیان سره 315 منډې وکړې فیصل شینوزاده په 142 بالونو د 113 منډو په جوړولو سره د افغان لوبډلې په بریا کې مهم رول ولوباوه خو سیالي لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 140 اوورونو کې لاس ورکړل په داسې حال کې چې یوازې 140 منډې جوړې کړې وې د انګلند لوبډله هم د نوي زیلاند له ماتولو وروسته د 19 کلنو د نړیوال جام نیم پای لوبې ته ووته د یکشنبې په ورځ د هند او پاکستان له سیالۍ وروسته به معلومه شي چې په دوی کې کوم یو نیم پای لوبې ته وتلی شي د نورو مخکښو لوبډلو د لوبو مهالویش به وروسته اعلان شي خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزيتي لارو د بندیدو لکبله مرکزی حکومت ته خبرداري ورکړی.
د پاکستان هم یو ستراتیژیک شریک دی او د کراچی بندر یو مهم بندر څخه دی، ولی په هغه اندازونو مهم بندر هم ندی چې هر څه چې وایي هغه به کیږي.
د امریکا سنا یو لایحه وړاندې کړې ده چې له افغانستان سره د طالبانو د واکمنۍ لکبله د بشري مرستو بندیدل غواړي. په افغانستان کې ورښتونه روان دي، خو د بېوزلو افغانانو وضعیت تر اوسه هم همغه دی چې و.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي دارانه سینه بغل شوي دي، دلته اوس واورم شوي دي او بارانونه هم دي.
په پکتیا کې شاوخوا زرو ماشومانو ته وړیا کورسونه جوړ شوي دي.
دلته چې موږ سره د یتیمان زده کوونکي ستا، بېوزله زده کوونکي ستا، د ژمي درې میاشتې وسختي د مکتب چې ده دا باید په کورسو کې تیره کړو.
راسره اوسئ په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي یو لسمه ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري له 13 نیټې سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته نکوم ورزو. لمړی موضوع ته د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزيتي لارو د بندیدو لکبله اندېښنه خودلې. په مالی چارو کې د خیبر پختونخوا د ولی سلاکار مزمل اسلام د سوداګرۍ فدرالي وزیر جام کمال ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له ترانزيتي لارو سوداګري عملاً درېدلې ده، چې لکبله د صادراتو د کمیدو، سوکه ودې او د بیکاری د زیاتېدو په نتیجه کې د پاکستان کمزوري اقتصاد نور هم خراب شوی دی. نموړي په دې لیک کې چې پرون پر انګلیسي ژبه دان راسپانه او د خغلی اسلام پر خپل ایکس پنه خبر شوې لیدي چې د ترانزيت لارو له بندیدو وروسته د خیبر پختونخوا په اوایدو کې 350 سلنه کموالی راغلی دی. خغلی اسلام د زیربنای پرمختګ د مالیو پراټولولو کې د پاتیراتلو لکبله د خیبر پختونخوا د 80 سلنه اقتصادي سقوط یادونه هم کړي چې الاتی تر ډیره له افغانستان سره د ترانزيتي لارو بندیدل بلل شوې دي. هغه د خیبر پختونخوا د اوایدو د ادارې یو مکتوب چې د مالیو په ترلاسه کولو کې ناڅاپي کمای خي هم خپل لیک سره زمیمه کړي او له فدرالي حکومت څخه غوښتي دي چې د اړوندو اړخونو په ګډون یو لوی غونډه راوبولي څو له افغانستان سره د ترانزيتي لارو د بندیدو اغیزې وڅېړي او د صدرونکو او نورو سوداګرو لپاره د مرستې لارې چارې ولټوي. د خیبر پختونخوا د سیاسي او سرحدي چارو خبريال او شنونکي شمس مومند د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل له افغانستان سره د ترانزيتي لارو د بندیدو په برخه کې د پاکستاني چارواکو نه پاملرنه پختنې را برسېره کوي.
د سوبې د آمدن ټول دارومدار چې دی نو هغه صرف د افغانستان سره په بارډر ټریډ باندې یا په ترانسپورټیشن باندې دی، ځکه چې 350% کمی پر وینیو کې دا خو ډېره زیاته خبره ده. دویمه دا ده چې آیا وفاقي حکومت چې د کمی سوبې د نور ملکونو سره چې دی هغه نشته دی، مثال په تور باندې بارډر نشته دی، نو هغه سوبې به خپل ریوینیو څنګه پیدا کوي؟ سوبې له خو خپل وسایلو باندې خپل سوچ او فکر کول پکار دي. دغه خو د وفاق اختیار دی چې هغه د کوم ملک سره دغه ساتي تعلق ساتي یا نه ساتي.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستان سره د افغانستان ترانزيتي لارې د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ له جګړې وروسته د پاکستاني چارواکو لخوا بندې شوې، خو وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو له بیا پرانیستو سره مخالفت وکړ او ویل چې د لارې به یوازې هغه مهال خلاص شي چې پاکستان دا تضمین ورکړي چې بیا به په دې او هغه پلمه نه بندوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو مرستیال محمد یونس مومند له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا تضمین په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو نه زیانمنېدل یقیني کوي.
افغانستان د لپاره ټول لارې مهمې دي، خصوصا د لپاره پاکستان هم یو ستراتیژیک شریک دی او د کراچی بندر یو مهم بندر څخه دی، ولی په هغه اندازونو مهم بندر هم ندی چې هر څه چې وایي هغه به کیږي. زه فکر کوم اوس هم که چیرې هغه تضمینونه چې د افغانستان د اسلامي امارت د قناعت وړ وګرځي، که داسې تضمینونه وي، دا به آینده کې د افغان سوداګرو او پاکستان سوداګرو د عدم متضرر کولو تضمین به وي.
کابل بیا بیا استدلال کړی چې د اسلام آباد له ضمانت پرته به دا لارې خلاصې نکړي او افغان سوداګرو ته ویل دي چې بدیلې لارې ولټوي. که هم افغانستان او پاکستان د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته د قطر او ترکیه په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه، خو نه د لارو د خلاصېدو په برخه کې پرمختګ وشو او نه د دوی ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې وشوې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدر منوریدونکو، د روانو چارو برخه په همدې ځای پای ته ورسیده. زه احمد تکل له تاسو سره خدای پاماني کوم. د راپورونو برخه احمد شیبر وړاندې کوي.
له خبرونو ور اخوا،
د امریکا د سنا جرګه د بهرنیو اړیکو کمیټې ولای هته سویپ کړه چې افغان طالبان د امریکا مرستې ترلاسه نه کړي. طالبان وایي چې د امریکا پیسې دوی نه دي ترلاسه کړي. بلور ته یو شمیر عام افغانان وایي د امریکا په ګډون د ټولو هیوادونو حکومتونه دي په خپلو پریکړو اړمن افغانان له بشري مرستو نه بي برخې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د سنا جرګه په خپل روسي اقدام کې د امریکایي مالیه ورکونکو پیسو ته د طالبانو د لاسرسي قطع کولو لایحه تصویب کړې ده. د متحدو ایالاتو د سنا مجلس د بهرنیو کمیټې مشر جیم ریش د دې لایحه تر تصویب وروسته د پنځمې په ورځ په یو بیان کې وویل دا لایحه دا ډرمنوي چې د امریکا د مالیه ورکونکو د پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو لکه طالبانو ته نه ځي. ښاغلی ریش په خپله ایکس پاڼه د جنوري په 9 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي کانگریس جمهوری غوښتون کې غړي ټیم برچت ویلی چې دا قانون به ډیر زر د رای ورکول لپاره د سنا جرګې ته وړاندې سي. د یادونې ده چې جمهوری غوښتون کې به د دې لایحه د تصویب لپاره د دیموکراتانو سناتورانو رایو ته اړتیا ولري. بلخوا بل جمهوری غوښتون کې سناتور رند پال په خپل ایکسپانلا د پنځمې په ورځ د جنوري په 9 لیکلي چې که دا لایحه په قانون بدله سي هغه 601 میلیون ډالر چې افغانستان ته د بیا رغونې لپاره ځانګړي شوي وو بیرته د امریکا د دولت خزانې ته وروګرځول سي. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا سرچینې باید د دغه هیواد په دفاع متمرکز سي او زیاته کړې ده چې د ترهګرو لپاره د مالیه ورکونکو د ډالرو ورکولو پریکېدو قانون په بهر کې د ناکامو ماموریتونو ملاتړ دروي او امریکایي مالیه ورکونکو امنیت به د سیاستونو او پالیسیو مرکز وګرځوي. د امریکا دی قانون جوړونکو ټینګار کړای چې هر هغه هیواد یا غیر دولتي سازمان چې د طالبانو ملاتړ کوي هم باید هیڅ کله د امریکا د مالیه ورکونکو ډالر ترلاسه نه کړي. رند پاول لیکلی چې امریکا باید هغه کسانو ته پیسې ورنکړي چې د دوی له دښمنانو سره ولاړ دي. خو د طالبانو حکومت دا رد کړي چې ګواکې دوی د امریکا پیسې ترلاسه کړي وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پیام افغان په نوم ایوي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي امریکا په مستقیم ډول دوی ته هیڅ پیسې نه دي ورکړي، بلکې په خبره یې نړیوالو ادارو ته د هیواد کې د بشري مرستو لپاره بودجه استولې ده. ذبیح الله مجاهد ټینګار کړی چې تر اوسه د امریکا هیڅ سرچینې دوی ته پیسې نه دي استولې. که څه هم دیموکراتانو مخکې افغانستان ته د امریکا د مرستو د بشپړ بندولو مخالفت کړی دی، خو لا روښانه نه ده چې د جمهوري غوښتونکو په ملاتړ جوړه شوې لایحه به په سنا مجلس کې څومره رایې ترلاسه کړي. یو شمېر عام افغانان چې بشري مرستو ته اړ دي وایي که دا محدودې مرستې هم پر خلکو ودرېږي ستونزې به لا ډېرې سي. له دې ډلې د کابل ښار اوسېدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته وویل
طالبانو په ضد باندې ډېر امکانات امریکا لري چې د طالبانو په ضد باندې استعمال کړي، خو افغانان نن سبا وخت او په دې شرایطو کې بشري مرستو ته ډېره زیاته اړتیا لري. باید چې بشري مرستې ونه درول شي او په شفافه توګه باندې افغانانو ته ورسېږي. په فعلي شرایطو کې خو مرستې دا ډېر وخت کېږي چې ډېرې کمې شوي دي. په لوړه کچه باندې باید مستقیمې همکاري همکاری وشي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خیرآباد خیرخواشینواری ورته خبره کوي.
نړیوال هیوادونو څخه او بالخصوص امریکا حکومت زموږ غږ دی چې بشري مرستې نظامونو او سیاستونو پورې ونه تړل شي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو د بشري مرستو د ویش په برخه کې د ځینو نړیوالو ادارو سره رضاکاره نثار احمد احمدی هم ټینګار کوي چې د امریکا په ګډون هیوادونه دي د خپلو سیاستونو او پریکړو لپاره عام افغانان نه اغېزمنوي.
د سنا مجلس وروستۍ پریکړه یوازې سیاسي موضوع نه ده، بلکې دا پریکړه په عملي ډول د افغانانو پر ژوند باندې ژور اغېز لري، ځکه چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له بېوزلۍ، بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بشري مرستې د دوی د ژوند مهمه برخه ده. زمون غوښتنه له نړیوالو ټولنې په ځانګړي ډول له امریکا او نورو هیوادونو څخه دا ده چې سیاسي فشارونه زیاتوي هم باید داسې لارې ومومي چې عام افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. مرستې باید هیڅ وخت هم د سیاست قرباني نشي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش عمومي ادارې سیګار چې فعالیتونه یې د جنوري له 1 ختمیږي، څومره د مخکې په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې متحدو ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر څخه ډېرې بشري او پرمختیایي مرستې کړې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio seller wish sata
da mulkaro milato da bashri charo da hamjghi daftar ya o cha wrand wa ene kabi che pa 2015 kal ke ba afghanistan ke sho khwa 4.4 million khalak rukhtai khadamato ta artia walari yosh mir afghanan ham la rukhtai khadamato shikayat lari tafsil pa de rapor ke
وایي د سړې هوا له امله یې میرمن او ماشومان ناروغان شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکي نیک محمد د جمعې په ورځ د دلوي په 10 ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې یو مجهز روغتیایي مرکز هم نسته او د اقتصادي ستونزو او اوږد واټن له امله ورته د ولایت مرکزي روغتونونو ته د خپلو ناروغانو لیږدول خورا سخت دي.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي دا رانه سینه بغل شوي دي، دلته اوس واورې هم شوي دي او بارانونه هم دي، نو ماشومان رانه سینه بغل شوي دي. زنانم هغه هم دغه شانې په تکلیف کې دي. کلینیکونو ترتیب ډېر خراب دی، نو هغه به یا مرکز ته، اسداباد ته یا ولسوالۍ ته، نو بیا هلته یې وړو او دغه مشکلاتو سره مخ یې د مریضانو. نو که دغه بخښ کې موږ سره لازم همکاري وشي.
د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز هم وایي چې بېوزلي او د روغتیايي مرکزونو لرېوالی بېوزلو خلکو لپاره جدي ستونزې رامنځته کړي او ادا کوي چې یو شمېر ناروغان روغتون ته له رسېدو مخکې مرسوي.
فریاد ته تشر ته خوره میرسونه جانش از دست میته. هم تو واقعیت هم شده، من همیشه مریض شده بودم. وقتی به شفاخانه که مرا شب انتقال دادن رفتم، اونجا کمه که وضعیت من بهتر شد، دیدم یک مریض.
ډیری خلک مرکز ته له رسېدو مخکې مړه کیږي. زه چې کله ناروغه وم، یو مور مې ولیده چې له لیرې پرتې سیمې راوړل شوې وه او هغه زما د سترګو په وړاندې مړه شوه. امیدواره میندې او نور ناروغان چې تر ښاره رسېدل مړه شوي. ډېر لږ خلک درملو او ډاکترانو ته لاسرسی
مخکې طالبانو حکومت بېلابېلو روغتیايي چارواکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیايي برخه کې په ځانګړي ډول د امکاناتو د کمښت برخه کې ستونزې منلې وې. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې ساګ میلادي کال به دا وضعیت نور هم بدتر شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه وړاندوینه کړې چې په 2018 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیايي خدمتونو ته اړتیا ولري. د ادارې په یو راپور کې چې د پنځمې په ورځ د دلوي په نهمه په خپله اکسپانلای خپور کړی لیکلي چې د دې خلکو 45% ماشومان او 40% ښځې دي. د اوچا لخوا د وړاندې سویو شمېرو له مخې پاتې 10% معلولیت لرونکي خلک دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ټکو د دوی روغتیايي مرستې به یوازې 1.2 میلیون خلکو ته ورسیږي او په میلیونونو نور به دې اړینې پاملرنې ته له لاسرسي بې برخې پاتې سي. اوچا ټینګار کړی چې دې بیړنۍ روغتیايي اړتیاو ته د رسېدو لپاره 190 میلیون ډالر څخه ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله رامنځته سوي موسمي ناروغۍ زیاتې سوي او په روغتیايي سکتور کې د مرستو چمتو کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو د ملاتړ کمښت اندېښنې لا پسې زیاتې سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو له امله د سلګونو کسانو د مړینې راپور هم ورکړی دی. د سازمان د دلبې په 15 پیو راپور کې اعلان وکړ چې په 2025 کال دسمبر میاشت کې په ټول افغانستان کې لک تر لک 368 کسان د مختلفو ناروغیو لامل مړ شوي دي. په دې راپور کې ویل شوی چې د دې مړینو ډیری لامل تنفسي ناروغي او سینه بغل و، هغه ناروغي چې د زمي د سړې هوا په شدت په ټول افغانستان کې زیاتیږي. د سازمان د تیر کال د دسمبر په وروستیو کې هم اعلان کړی و چې په 2025 کال کې د بودجې د سخت کمښت له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا وځنډول شول او یا په بشپړه توګه وتړل شول، چې نږدې 4 میلیونه خلک یې اغېزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا په خپل وروستي راپور کې اعلان کړی چې په 2025 کال کې به په ټول افغانستان کې نږدې 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د پکتیا په مرکز او څو ولسوالیو کې د دې ولایت د ځوانانو د چارو ادارې شاوخوا زر تنه بې وسله او یتیم زده کوونکو ته د شمنیو وړیا زده کړو زمینه برابره کړې. په دې ښوونیزو مرکزونو کې زده کوونکو ته د ساينسي مضامینو، انګلیسي ژبې، کمپیوټر، د پښتو املا او نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او د دې ولایت په زرمات سمکنیو احمد خیلو او ګردی چړې پولیس والی کې شاوخوا زر تنه زده کوونکو ته چې ډیره برخه یتیمان او بیوزله ځوانان دي، د ځوانانو د ځای ادارې په حالو زلو د وړیا شمنو زده کړو زمينه برابر شوې ده. په دې کورسونو کې تر ډیره تر 12 ټولګي پورې زده کوونکو ته د ساينسي مضمونونو، کمپیوټر، انګلیسي ژبې، د پښتو ژبې املا او انشاء، خطاطي او نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. د یادو شمنه یو کورسونو یو تن زده کوونکی محمد الله وویل
دلته چې موږ سره د یتیمان زده کوونکي ستا، بې وزله زده کوونکي ستا، د ژمي درې میاشتې وسختې د مکتب چې ده دا باید په کورسو کې تېره کړو، ځکه چې مکتب کې 12 مضامین دي. دا چې زده کوي په مکتب کې یوازې نه زده کېږي، دا باید کورسونه ویایي او د شپې مطالعه وکړي.
د پکتیا ولایت وړیا ښوونیزو کورسونو زده کوونکي دا ډول پروګرامونه د دوی د نوي ښوونیز کال د تیاری لپاره ګټور بولي او د ډیر دوه غوښتنې کوي. د ژمنیو ښوونیزو کورسونو ګډونوال وایي ښوونځیو کې هم دوی ته د دې مضمونونو تدریس کیږي، خو هلته د زده کوونکو شمیر ډیر وي او هر زده کوونکی ورڅخه پر ګټه نشي اخیستلی. د ببرک خان زدران لیسې د رسم ټولګي زده کوونکی ابراهیم وایي
مکتب کې مونږ ته زمينه برابر ده، مکتب کې هم حالت تعداد زیات ده او استادان ټول شاګردان څه نشي زیاتی، خو دغه موږ ډیره خزمه نه برابر کړی دا چې دته ساينسي مضامین، کمپیوټر او دغه ډیره خزمه نه برابر.
بلوری ته د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو د ادارې مسؤلین وایي چې د دوی ښوونیز برنامه یوازې تر شمی نه دی محدودې، بلکې د سلګونو یتیمو او بیوزده شاګردانو د وړیا زده کړو لپاره یو شمیر ښوونیز مرکزونو سره اوږدمهاله هوکړې لیکونه کړي او هغوی ورڅخه ګټه اخیستلی شي. د یادې ادارې مشر سیف الرحمن وهاج وویل
هغه ځوانان چې بیوزله دي هغوی د درس شوقیان دي، خو ولې اقتصاد خراب وي د هغوی لپاره مو د درس زمینه مساعده کړې ده. له اوس نه شروع تر کال دې وخته پورې به انشاءالله دغه 340 تنه موږ ښوونیزو مرکزونو ته په وړیا او نیمه وړیا ډول سره مارې.
یاد دیوی په پکتیا کې داسې مهال نارینه به وزله او یتیم زده کوونکو ته د ژمنیو وړیا زده کړو زمینه برابره شوی چې له اووم ټولګي پورته جنوبي اله منځنیو، ثانوي او لوړ زده کړو به برخه دي. دا مهال د پکتیا په شاوخوا 300 ښوونځیو کې تر 2.5 لک پورې زده کوونکي پر زده کړو بوختي.
په پکتیا کې شاوخوا زرتن به وزله او یتیم ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوی. بلورته د پکتیا په گاوند خوست کې د تنوی ولسوالی د درګی په سیمه کې د ترکیه د بخیریه بنسټ لخوا د یتیمو او بیوزله ماشومانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو دارالایتام د جوړولو کار پیل شو. د ازادي او مشال رادیو خبريال نجیب لالو خیل له نور تفصیل سره.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تنوی ولسوالی په درګی سیمه کې د یتیمانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو درې پولیس دارالایتام یا یتیمخانه د بنسټ د برکه خودل شو چې ودانیزی چارې به د 15 میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. مسؤلین وایي د ترکیه بنسټ د دارالایتام ټول تخنیکی او لوجستیکي لوازم او راتلونکي لګښتونه پر غاړه اخیستي دي. د یاد بنسټ یو تن استاد محمد رسول نیازی وویل
الحمدلله دا دارالایتام چې دا بنسټ ډبره کې خو داسوه دا په درې جره بزمکه کې آبادیږي د تڼو درګي ولسوالۍ کې او تقریبا د 300 یتیمانو ظرفیت بدول لري. راتلونکي 15 میاشتو کې به د دې د ودانیزی چارې مکمل شي.
په ورته وخت کې د خوست د تړنې قومي مخور او اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو شمیر ډیر دی او که چیرې دا ډول وړیا مرکزونو کې پالنه او روزنه ونه شي د دوی د شته حالت په شان راتلونکی هم له ستونزو او محتاجیو سره ملګری کیږي. یو تن قومي مخور میر عجب خان ویل
دا دریتام خو چې دای دا ډیر ضرور دی ځکه امی ولسوالۍ ډیر لوی ولسوالۍ دی او زه ډیر کونډې تیمون لري نو دا خو چې جوړ شي موږ د پوره دمره په ګاټه کې دی چې موږ دا به وزله ماشومان دا تیمون او چې دی واستوان نه لري دلته به زده کړې وکړو دا کېدای شي د په څنګ کې عصري زده کړې وکړو ځکه دلته مختاب ډېر سره نږدې دی.
په ورته وخت کې په تړیو کې د تیرو جګړو یتیمان وایي دې ځای ته باید واقعي مستحق ماشومان او تنکي ظلمیان جذب شي او د زده کړو لپاره هم مناسب شرایط ورته برابر شي. یو تن یتیم زده کوونکی محمد رسول وایي
هغه زده کوونکی چې بې سرپرسته دي هغه زده کوونکی به وکولای شي چې بخاړه ول زده کړه ترسره کړي او زمونږ سیمه ډېر بې وزله زده کوونکی ماشومان لري چې هغه دلته بخاړه ول زده کړه ترسره
کړي. که څه هم په ډېریو دارالیتامونو یا یتیم خانو کې ماشومانو او تنکیو ظلمیانو ته تر ډیره دیني زده کړې ورکول کیږي خو په اوس وخت کې دا ډول مرکزونو کې د کمپیوټر انګلیسي ژبې او حساب زده کړې هم پیل شوې دي. چارواکي وایي په دې مرکزونو کې د تیر جمهوریت د وژل شویو سرتیرو او د دوی د لیکو د وژل شویو کسانو اولادونو ته د زده کړو او پالنې یو ډول امکانات برابرېږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې کتابتونونو ته د نجونو او ښځو ته کم شوی د یو شمیر نجونو په باور کله چې د ښوونځیو دروازې وتړل شي د علم د زده کړې انګیزه یې له منځه ځي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمیر خصوصي کتابتونونو مسولین وایي اوس نجونې د پخوا په څیر مطالعه او د کتابونو ډلو ته نه ورځي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نجونو پر زده کړو د طالبان حکومت له پراخو محدودیتونو وروسته په دې برخه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دوی زیاته وی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې ښځو او نجونو د مطالعې په فرهنګ، فردي او علمي وده کې مهم رول درلود خو اوس دې حالت په افغانستان کې د نجونو د راتلونکي فرهنګي او فکري وضعیت په اړه جدي اندېښنې رامنځته کړې دي. د کابل ښار د یو خصوصي کتابتون مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خستر شي د غږ د بدلون په شرط یا ازادي راډیو ته وویل
مراجعین دکتر خانم کم
جون مراجعین کمی شوی شاوخوا څلوېخ فیصد ته رسیدلی دا فیصدی هم د انګلیسي ژبه او د نورو بهرنوی ژبو پر پیاوړتیا کار کوي څو په دې ډول د خپل زده کړو دوام ته کومه لار ومومي.
خو نو موړی زیاتوي له دې سره سره د دوی کتابتون هڅه کوي چې د خصو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ژوندۍ وساتي. دا هم وویل چې هر اونۍ خزو او نجونو ته ځانګړي ښوونیز او فرهنګي پروګرامونه تنظیم موی څو له کتاب او زده کړې سره اړیکه په بشپړه توګه پرې نه شي. په همدې حال کې بلخ ولایت کې د یو خصوصي کتابتون مسؤل چې د هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې وضعیت لا ډېر د اندېښنې وړ دی.
قبل از محدودیتونو مراجعه
له محدودیتونو مخکې له سلو زیات نجونو مراجعه کوله خو اوس نږدې صفر ته رسیدلې ده. خو هغه کتابونه چې ډېر له موږ څخه وړل کېدل ساينسي کتابونه به وو لکه فزیک، کیمیا او د کانکور لپاره چمتووالی. خو دا مهال تیری د ارواپوهنې کتابونه وړي ځکه چې څنګه خپل هدف ومومي یا خپل فشار راکم کړي.
د هرات ولایت د یو شمیر خصوصي کتابتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو مخکې کتابتونونو ته نجونې ډېرې ورتلې خو له پرله پسې محدودیتونو وروسته اوس مراجعه کمه شوې او تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې له زده کړو یو شمیر محرومې نجونې هم وایي د زده کړو د دوام لپاره د هیلې او انګېزې له لاسه ورکولو سره کتابتونونو ته د تګ اړتیا او لیوالتیا یې هم کمه شوې ده. طالبانو په 2021 کال کې افغانستان کې له بیا واک ته رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع اعلان کړې او وروسته یې په 2022 کال کې پوهنتونونو ته له تګ هم راوګرځولې. سره له دې چې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت تر اوسه په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستی او تل یې ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او فرهنګي سازمان یا یونسکو او د دې سازمان له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د روان کال د نړیوالې زده کړې ورځې په مناسبت په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله شاوخوا 2.2 میلیونه ځوانان نجونې په افغانستان کې له منځنیو زده کړو څخه محروم شوي دي او دا موضوع د دغو بنسټونو په وینا د یادو نجونو راتلونکي فرصتونه او د هیواد پرمختګ بهیر په شدید